نظر شماست.
په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي خو په لیدې سات په لاندو خبرونه کوو. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. دغه راز د طالبانو د پتورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسول خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې د دروازې د وختو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او دغه راز خلکو ته ډېر نور زیانونه هم اړولي دي. په پام کې ده چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو درې ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. و اسرائیلي چارواکي ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په عین حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق د څرنګوالي د خلکو شکایتونه پاره ویلي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قوماندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل له 14 نیټې د حجاب او افات په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو داونه ز اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزي په خو کول په خانه ځنګل توګه په ورستیو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنۍ پایل شوې دي په یو دود بدل شوې دي. ځینې خلک له مجبوریت، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکاری اروپا ته په خطرناک لارو د سفر موزه په خو کې. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان یي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسوي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان مور سره و دي په خومرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو پنیت لویدیځ نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو خایي ارتیا درلوده، ځینې واقعا خایي له خطر سره مخ و، خو ځینې خایي داسې هم پکې و چې ویلې دل نور خلک زی نو دوی هم دغه لار خپل کړل او اروپا ته ولاړل. د محل په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو خو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو خو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینې ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا محل ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تک څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې خصوصا په اروپایي ټولنه کې په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څیړو. راسره میلمانه دی فدا الله د په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه شبیر سلیمی دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژاندا لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشته او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نائب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه د هم لیکوال دی. ټولو ملمنو ته خراغلاست وایم. راځي چې فایل خغلی سلیمینه وکو. تاسو راته دا وایي څومره وخت کېږي راغلی یې او چاري مو څنګه دي په کوم هیواد کې اوسېږي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو په درمن او لیدونکو ته، هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وي او د کورنیو تر څنګ به خوشحاله او ارامه ژوند ولري. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کومه چې د نړۍ په نویو ژبو باندې د ژوند مقرراتو، حقونو، قوانینو، زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري ورسره مخ کېږي له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینې نورې هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر هغې تر له ستونزې سره مخ دی او مستقیما دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. نو متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې سمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وي او په افغانستان کې لتون ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولا جان ته، تاسو را سره دیم بهر اوسېږي په جرمني کې اوسېږي، تاسو راته دا ووایئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تګ په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري، فکر کوي داسې خلک هم پکې شته دی چې کولی شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان، البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي، تر ډېره مجبوره دي. دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي دي بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پورې کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډیر په کم موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کی.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکو عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشه خبرونه سره دیم یو ځای شو، مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمیر افغانان خصوصا ځوانان له هیواد نه ووزي. دغه دي ځوانانو وتلو تاسو دیننه په هیواد کې دغلته په چارو باندې څه اغیز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپل ټولنه کې ډیر کار کولای شو. دغلته کمی څومره محسوس دی په بیلابیلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خبرونو ملمنو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ کله چې د نو په یم د خپل غټور من تاسو زما غټه موري
زمونږه تاسو غږ سم اورو کېدلې چې تاسو بیرته خپل غږ غوري د مونږ سره زین نور ملګری په لیکه کې دي د په خاطر باندې خو تاسو کولای شي خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو خبرو په تایید باندې انته د ځوانانو وطن له هیواد څخه وطن کې یو بدبختي ده، خو دا چې د درېمه درجه هیوادونو نه عموما ځوانانو د تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې راغلل عموما سوارخي اغیزي بنګي. مثلا هغه د رسمي ارقام کوم ګورو د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنی تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې دي هغه ځوانان دي، د عمرونه له انځي او شپږ کلو څخه ښکته دي. او وخت کې زاد وطن څخه وزي، نو یعنی یو لوی وایا بشري قوت وطن څخه وته، نو دا بارښتي تاثیرات لري. دا مثلا د ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې موږ یې لومړی تر کې نوم غوښتل شو هغه به وځي. وخت کې چې مسلکي کادرونه د هیواد څخه وځي، دا هیواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کیږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې موږ د کادر نومبرونه دا ټول پکې راځي، دا لومړی مسله ده. دویمه دلته اصطلاح ورته فرار مخ ورته ویل کېږي چې کدرونه وزي. کله چې دا هغې تشه محسوسېږي، نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. پورې کله چې یو ځوان باندې ماسټر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنی په 10-15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوی، او هغه په یو شخص کې وځي، نو عموما هغه اغیزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکی دا زمونږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په دریمه درجه هېوادونو کې موږ پرمختللي موسو، تاسو هندستان وګورئ، خواته پاکستان وګورئ، حتی د ایران وګورئ، دین ځوانان روان دي. دا ولې چې دې څنګه د پرمختګ اخري تست نه دی، او عموما دی د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانانو سره په ځین کې چې دا خپل یو بدبختي ده. نو او پر چې په لوړ شمیر وزي نه افغانستان چې اوس مثال هغه ستل شي، نو په کل دوه سره د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیکي، تعلیمي او تحصیلي سیستمونه دا بور سره ټکنې کېږي، او د پرمختګ به ټکنې کېږي ورسره.
مننه. زه وروسته راځم په دې اړه باندې به له خاغلی فداولانم واورم، له نور ملمنونه به واورم. خو وس پر شو د موګا دغه بل ملما عزت الله پیژانته د را سره د کم وخت لپاره دی، دنه به یو څو شیان وپوښتم. د لیکوال دی، همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي، فرهنګي شخصیت دی. تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغله پیژاند چې لا افغانستان په چټکی سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نورو هیوادونو ته ولاړ شي، سیاسي فشار بولي، اجتماعي او اقتصادي فشار بولي، او کنه د خغلی نائب زی په خبره باندې د دریم نړۍ د هیوادونو عام اغه څه بولي چې په دریم نړۍ کې لکه پاکستان، ایران، افغانستان له زیاتره نه ځوانان د خشون پلټه پرمختللې نړۍ ته ځي.
سلامونه انصاب تاسو او د
خبرونی گدونواله ته هم داستان پروگرام اوریدونکو اوریدونکو ته از په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای کې یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هواڅ خه بهر ولاړ سي دا په دې پورې مربوط کیږي چې هغه نهایی هدف څه دی دا غواړي چې تر لاسه کی دا ډیره مهمه ده یعنی تر ډیره پورې ویلای شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري مثلا ک یو شخص واړی چې د بهر څخه د هوا څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړ کړی او په فکر کې جوړ کړی او هغه په غرب او یا د خپل هوا څخه په هر نړۍ کې لټي زه فکر کوم دا اشتباه ده دا رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نه سره ستلای دی دلته چرادی د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکی او که یو ځوان غواړي چې مثلا الته زده کړی کړی دی الته ځان په حقایق په کړی دی چې په غرب کې ژوند څه معنا او کوم مشکلات او کوم ګټي او کوم ستونزې لری یعنی دواړه مثبت او منفی خلونه ځان سره تری ډیره پوری سنجولي او حقایق باندې ځان پوکړی او بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کی او زده کړه وکړي زه فکر کوم دا ځوان خپل لار ډیره نسی ورکولای او تر ډیره پوری امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدید توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي دې ورسېدلای شي نو دا ډېر مهم ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نه یو وهم نه هغه باید عملی او عملی اړخونه موږ ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو زه فکر کوم په داغه دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هوا څخه وځي او دې بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاستراوړنه او دغه علمي سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکړم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم یا د دې ځخه د هیواد سره او هیوادوال سره مرسته وکم دا به نسبته هغه ځوانان تفشي چې دوی غواړي چې په اصلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې د تصمیم نیسي چې د نیویارک ته ولاړ شي نیویارک وګوري یا واشنگتن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري
مالنا په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو یو شی بر سره تاسو ووسی دا چې ځوانان دلته چې راځي افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي البته په مجموعي توګه واقعا خخکارونه تر لاسه کړی دي نه په ابتدایي کارونو اخته دي دستی به په دغه لاملونو باندې لګ تم شو نائب صاحب تاسو ته سیاسي وضعیت څومره دي سبب ښکاری چې ځوانان یې اړکړي دي چې په ګڼ شمیر کې افغانستان نه ووزي
مننه ان څه وخت کې چې په دې فکتورونو غږیږي چې ولې ځوانان ګډ شمیر دي وزین سوالونه بلري چې یو دا غیرم یا چې اړه دې زه کله کله په دې کوم عمر کې ان څه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه چپا وس روانه ده دا سپه د ځوانانو د وطن دا نه لومړی دا نه به اخیری ووسی دا غیر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عمل اندن د لره لاو دغه خواني دونه براتل چې دا ولا د امریکای نه راغله دا د جرمنی نه راغله دا پلان کې د بلجیم او دی زین نه راغله دی البته وړ زکړی کړي دی واقعن خوشاله ده لمبا وخت اوس زه عملان ګورم چې ما غم سن ځوانان د زینو سیاسي فشارونو لامل یا د سیاسي تحولات لامل دی وزي د ایداسي چې صادقانه وګورئ ګوان سه اوسنی وخت کې تحول راغله دا سیاسي تحول راغله دا کوم بل لوګ نه دا سیاسي تغییر په افغانستان کې راغله ځوانانو منډه واخیسته عموما دا څه دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر دا ځوانانو چې د واقعیان اړول چې د وطن څخه
وزي یا هغه فیصدی دی په کې یو یا دو فیصد ووسی چې د اوس وخت د تحصیل په باندې ځوانان وزي اولته سیاسي پناوی اخلي. دا تعداد چې ان سب ډیر زیات کم دی. زه نو غواړم د ارقام سره لوبې وکړم چې وایم دو فیصد درې فیصد خو که تاسو سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصد څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانانو چې اړ وستل شوي او د وطن څخه وزي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې یو ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي. نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپلو افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته دغې پښیمانه واوسي. زه ژوندي مثالونه لرم همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسې کې. نو هغې راته وویل چې نایب زه په خره سورېدلې شرم او په خره کې تنګېدلې بل شرم دی نه کنه. نو دا څه دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټور کېدلې شي خو د غزمنګ بې دریغه منډه اخیستل به پلان منډه اخیستل او وطن پریښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
نایب صاحب مخکې په دوله تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي. دلته نور ملګرو بحث داسې مطرح کړي چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده ځینې خلک به مجبور و خو لکه زام دی یو اروپا میشتي په توګه درته ویلای شم ما په دې غاډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلې دي چې واړ واړ ماشومان و یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلې دي لیک لوست نه شو کولای. زنه پویګم چې مثلا دې سړی ته څارتیا و څه ضرورت چې دومره لری نه دی سفر موزي په خو کولی یعنی هغه مخ کې چې خغلی پیژاندم خبره وکړه د دغه خلکو د راتک پاره مثلا د کلی په ول سوالی کې دی وسلی زوی تللی دی خارج ته لس نور کسانم وای چې د پلاني زوی لاړ ولا دی بلته ګټي و کی پیسې به وګټي په هغه سیالي او شریکي په حساب باندې د خلکو راوتلو ته په دولت تاسو په کوم نظر ګوري یا وای دا منی داسې کسان به
دغه کسان پتی ډیر شته او تقریبا دا هر کس دغه سیملګری یا مثلا دغه پیژاند کسان لري چې هغه یعنی واقعا نه پوهیږي هغه خپلو دلایلو نه پوهیږي چې مثلا ولې راغلي دغه کسان پخوا هم و ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده. لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل ولې د سکون څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایبي صاحب اشاره ورته وکړله یوارې دغه جریان چې روان شپلو نو دا هر چا همدغه هغه خبره واخیستله یو بیره یو هغه خبره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازینۍ لاره همدغه کېدای شي. نو زه فکر کوم دغه خپله هم یو هغه ده یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کېدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي. دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي ځوانان زیات دي او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو ایالتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ده سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او څه شی غواړي دلته.
مننه فداوله مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته چې کوم ځوانان راغلي دي افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغه مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کم او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان ناراضي سخل باید پریکړې وکړي. مخکې خغلی پیژاندې به خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپل یو تصمیم ونیسي او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته، اروپا ته، امریکا ته، باید هدف معلوم وي چې ولې ځي، د څه په خاطر باندې ځي. ښاغلی پیژان، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دی، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دی، او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی، او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته، په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي، یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کول دپاره په خپل وطن کې ځي، وطن پرېږدي، یا د تحصیل لپاره ځي، او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ، چې ښایي هغه خلک ډېر اړتیا ونه لري حتی دلته ورته په ګټه و تمام نه شي اوسېدل.
بالکل، زه د دوه کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم، ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولای شي، او هر څه ډېر غټ توقعات د دوه کسانو څخه، زموږ په څېر کسانو څخه لري، او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه همدغه پوښتنه د دې څه کوم چې ته د کوم پلان، د کومې برنامې د مخې، د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتې نو زم وځم، مثلا زما ملګری چې ووتې زم وځم، ته چې ووتلې زم وځم. ودې د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلم په کوم حالت کې راوتلم، او د کوم مجبوري پر اساس باندې راوتلم، او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زده تر راغلی یم. نو دې د دې په اکثره وخت کې د نور څخه په اصطلاح سره د غو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا بیا متاسفانه تقریبا هغه نوي پیسه د جوړي کده سو درته وایه با اګه څنګه په اوس زم مثال در کوم. زه په د افغانستان په یو ولایت کې داس کسان پیج نم، داس یو کس پیج نم چې هغه په ډیر مشکلاتو په داس هغه حالت هم نو شه، یو ځوان جرمنی ته ځان راورسوي، او څنګه چې د جرمنی ته رالي و میاشت مسلسل دی په د جرمنی په یو روختن کې بستر وو، او سخت هغه ستونزې روټي ستونزې چې دلته هغه دوه برابر سم دي. اوس ته اله به لاره وتلې دوه سوې چې په پرپشو ګرځي. اوس دا ځوان زه د ګنده وخت څخه پیژنم او کورنۍ پیژنم، د هیڅ ضرورت نه درلود، د نه سیاسي بیکګراوند درلود، یو عادي مقتل وو، او نه کوم په داسې یو اورګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر وو. صرف په د تخریب پر اساس باندې دی راوتی، او د داس ستونزو سره مخ شو. اوس دی خپل نه پیژ زه دلته تبارم او تبې دوکم. اوس زه د پیسل اثر د کاکازو یا د تروزی پیژنم، هغه وای چې دی ووتی، دا واخه دا یو عملی مثال دی، واخه دی وای چې دی ووتی پر پلان باندې هغه فشار وړي، وای ځکه تاسو کا واخر څخه زما د تروزی ووتی زوم باید ووزم. اوس د تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دي، انګلیسي په ټیک باندې نه پیری، او هیڅ نه غواړي، هیڅ نه پیری د ترش دی څو کې. متاسف نه زه د داسې عملی مثالون سره هر ورځ مخکېږم، او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفا دا خوب سره و باسي، دلته تراسي دې ته ژوند ورکوي، دې ته خپل هدف ورکوي، دې ته صحت ته ورکوي، دې ته سکون ورکوي. او زه د وګړو لاس په ساتو ځوانانو مخالف نه یم، او تا چې څه خوامه او په واسه څو وسې زه څو سره کولای سم، هغه برنامه لري، هغه وایي د تصدیق نو کې هغه پر مې په اصطلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یول دا چې دی به دخل جب یزدا یو تد غواړي په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه ټاکلې هدف ولري دی الته یا په بل اصطلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی ولس چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي
مننه
کوم او هغه د صرف د دې لپاره چې د ټکنیک وکړي او د تولای شي دا تجربه وطن په یوسي او د وطن په ګټه په دا وڅخه وکړي
مننه کوم نایب زه په جان سب نایب زه سب تر ازم تاسو په وطن کې یي په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څیړونکو هم شونونکو هم یاست اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې ویل په مجموع کې د دریم نړۍ د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فقر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې خپل کورنۍ هم لاټړ وکړل شي او یو شی چې لای چانه پټ نه دی هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د مهال په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي او کورنۍ په نسبی توګه لکټر لګه هغه دی شدید اقتصادي ستونزې نه په استلا یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي د غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته مننه
انسه
په
خپل زما په نظر باندې چې زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانه سمې باندې ځوانان چې کوم پیسې په کار کوي هغه که په کاچا کې ډول باندې یا هغه په تحصیل شخصي لګت باندې کې نه نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیداول شي ټول په کوم ځای کې یو عامه په هغه د دې لپاره نه شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کوم موقعي چې هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسولیت راځي او هم د نور نهادونو چې دا فرصتونه باید دې ته مهاله دویمه خبره د ځوانانو د جرأت ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ د کار کولو جرأت نه کوي یو څه وسپران دي د عملی مثال درکوم چې پکتیا ته تللی عمر په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونو د کونړ د ځوانانو جنګوځي وایي نو هغه مشانه ته ویل چې دا تاسو خپل ځوانان یعنی دومره د کار نه مضبوطي کاروبارونه خوي چې دا جنغوزینه او د نورو ولایتونو خلک راځي او نه ورو ورو د پیشتر میګ او دا کار نه کوي مجبور دي نورو ولایتونو خلک راځي په بل ډول څه د کار د شرم ده او ځما هم دغه پټیوال ورو ورو سپه ورو یا بل ډول تاریخ تلاش نه ولته د دین په بتر کار باندې نه شرمېږي نو بل ډول څه دغه د شرم او د ضرورت چې د خپل وطن نه کوي دریم باندې راغټه ستونزه چې دا هغه د کورنۍ ژوند چې د دوی مور پلار یا مشرور دغه په دغه مشوره ورکی چوروره دا دریزره 5000 یا 1000 ډالر چې څنګه چاقي مصرف حتی ان څه داس خلک پریژن چې فرافانو سره هم دا اوس 5000 یا 1000 ډالر بل کړی دی او دوی زی ریسټر ګوړی جرمنی ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمنی جبا یا بل جبا باندې د پروسی او د ګوند کار ماشین وټلای دغه 1000 ډالر او 5000 ډالر اوس افغانستان کې داسې دي چې کوم څه د کمی سبزی مواله مو تر کابل یار سره ورته منځوبه د میاشتې 20000 افغانۍ ګټه ما کزه د کندهار رو پر حواله تر کابل را ورسوم همدار څه دا یاد کابل دې ټوکی واله نور ولایتونه چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس مونږ کوو نو یو څه کېدل شي په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته زه دا نه وایم چې دا فرصتونه ولدا حکومت نه یا کړی دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دی افغانستان هم دغه فرصتونه وطن دی او خبره ده چې دغه فرصتونه نه دی واضح شوی د دولتي او غیر دولتي نه هدو کله کله زما خپل وظیفه کې دا به شنه د مدور سره چې ولې دغه نړیوالي ادارې په دې باندې انویسمنت نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو د روښانه کې پیرو د روښانه کې تاسو تر ډېره د پرستینو شتري او په دغه باندې انویسمنت وکړي نو ستوند په کول کې دا چې وطن کې په خپل فرصتونو باندې فکر نه کوي په کاروبارونو باندې شرمېږي سیالي او یو قسم د خارج شوق راغستې دي په لاره منډه کوي بلغه تاسو زما په نظر باندې چې زه خپل کوم ګری ګورم دغه
سوشل بینیفیټس چې په اروپایي او غربي هیوادونو کې دا دی چې ورکمن په کور ناست مې نومونته به اوسه راځي خبر نه چې هغه به تنه سوشل د دې ته وځي
کنه مننه مننه فکر کوم چې تاسو
عموما غواړم چې رالند کې مان ته دغه د کاروبار فرصتونه کله کې په هیواد کې بحران هم راځي دا ډیریږي او که بحران نیمې دا خو به راغې مې نو چې په افغانستان کې بحران راغلی د کاروبار فرصتونه ډیر شوې دي کوم شوې نه دي نو په دې باندې کېدلې چې به جلا به شو
مننه واقعیا په دې باندې بحث کیږي یو چیرته مې ولوستل چې کمزیا کې ستونزه یې هلته دی کار فرصت یې ځکه ستونزه هوارې غواړي د خلکو عام ستونزه کوي او د هواري لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی په دې باندې اتمن بحث کیدل شي زبر شما دغه شبیر سلیمی ته سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه براووز چې خلک کولی راضي څنګه راضي راغلل اروپا ته راغلل ګن ځوانان راغلي دي واقعا چې یو ګن شمیر له مجبوریت راغلي دي یو ګن شمیر به د سیالي شریکې په خاطر باندې راغلي یو ګن شمیر له پروګرام سره راغلي دي ځینې به پلان او پروګرام نه لري تاسو راته وایي اتمن تاسو یو لداسې ځوانان نه چې کار لري بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږي په اروپا کې په ځانګړي توګه په جرمني کې راته وایي لڅ ستونزو نه تیریږي لڅ رواني وضعیت نه لڅ مادي وضعیت نه د کاروبار په برخه کې څه ګالي څنګه یو ژوند لري کله چې څوک را ورسیږي
څنګه یو په دالي کډوالۍ باندې پروخت دی مثلا د چلنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تعامل اړخ د بون جلا جلا بس کې دلې چې موږ نه شو کولای چې ځنې فردي قضيه او فردي وضعیتونه راوخلو هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړو چې خلک په ټولو خلکو کې تطبیق کړو یعنې دا کلي هغه نه شو کولای قضاوت نه شو کولای چې یو څوک مثلا څنګه چې ځینې ملمنو اشاره وکړي یو څوک د سیالۍ او شریکې له مخې اروپا ته راځي او نور غرب ته ځي نو ټول خلک باندې دغه سی وی یا مثلا همدغه سې نور مثال نه کېدلی شي فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي طبعاً سړی نوي محیط ته راشي هلته هم فرصتونه وي هم ډېرې زیاتې ننګونې وي متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي لومړی ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده اکثر اروپایي هېوادو کې په انګلیسي ژبه باندې څوک نه پوهېږي نو تاسو په افغانستان کې هڅه هم چې کړې وه کوشش هم چې کړی وه هغه د یوې بهرنۍ ژبې چې هغه هم انګلیسي ژبه وه د هغو زده کړه وه تر ټولو جدي ستونزه د ژبې ده مثلا که څوک جرمني ته راځي لومړی تقریبا یو تر دوه کالو پورې پر دې باندې وخت ضایع کېږي چې دلته جرمني ژبه ووایي او بیا د یو کډوال په توګه باندې ته دلته هغه فرصتونه نه لرې لکه یو څوک چې دلته پخپله د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي ګرچې په کول کې هر څه سره مساوي دي اما تا باید هغه شرایطو ته ځان ورسوي لکه دلته چې ځوان ځان رسولی دی هغه مثلا لوړې زده کړو ته د شمولیت مسله ده او یا هم د نورو کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یوه کاندید په توګه ته باید یوې دندې لپاره پوره کړې هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یوه کډوال یوه کال یوه هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي یا هغه کډوالي بیکګراوند ولري او یا هم د دې ځای اصلي اوسیدونکی وي نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي دا مثلا په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی که چېرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي واقعیت دی چې زده کړې کوي که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی او هغوی مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي یوه ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي یوه پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري او متاسفانه موږ او تاسو له داسې یوه هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره د خپلې کورنۍ لپاره خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي تاسره وړاندې قرباني کړو دا متاسفانه یو مجبوریت دی په دې مسله باندې موږ غواړو ځوانان ملامتوي چې درس نه وایي ځدا کړې نه کوي زه متاسفانه وینم هر وخت دا انتقاد کېدلای شي اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نشي درک کولای چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تیریږي او په خپل فرض کې چې اوسېږي نو دا ټول مسایل دي چې د یو کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي زده کړې کوي ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکېټ ته
کو شبیر سلیمی فداولاله تاسو نه کدا و پختم چې دغه ټکی چې خغلی سلیمی ورته اشاره وکړه تاسو اتمن افغان ځوانان ګوري دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چشته دي پښتون زبانه برلاسه شي هغه ننګونه چشته دي پاغه برلاسه شي او دلته په لویدیز ټولنه کې دغه چانسونه واخلي زده کړی وکي یا کاروبار وکي یا مسلکی په حل وړ کی په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته وایي چې څومره وینې چې دغه چانس اخلي او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې سړډلې یا خلک شته دي په خاني دلته مشت افغانان مشورې ورکي دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري یا غوی بم ځنی مشورې ورکي دوی سره په دې برخه کې چې پراتلونکي کې څو کې څنګه ځان مدغم کې په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکي څامکاری کیږي
بلې زه فکر کوم ضرورت تر ټولو خو استاد ده یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړی ته نزد کړي ورزده کوي نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې هم دا وی چې اول خپل شخصي مهارتونه باندې کار وکړي لکه سلمی صاحب چې اشاره وکړه ژبه ډیره مهمه ده نو دلته یعنی اکثریت اولینې هغه لومړیتوب یم دا دی چې ژبه زده کړي په ژبه باندې کار وکړي غیر ورسته دغه سي مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کوم زده کړي کړي دي هغه لوړې زده کړې وي هغه دلته یو مسله دی تاییده او دی ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه الکترونی ده او بل ستونزه لري د معیار په اساس د معیار په حساب باندې نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې مالته دوی مخکې وړي دي هغه دلته تر ډیره پوری هغه فرصت نه وی چې په ماغه ځای څخه بیرته هغه کې ریزیوم کې په کټ خپل پروفیشن یا خپل کار نه اوسنځ دا غوي نو هغه دا دی چې مجبوریت دا چې سړی باید په استلال علی به او بیسخه پایل کې چې هغه ژبه دا تر ډیره کې سونو کې دی پروفیشن یا د مسلک په اړه هم دا خبره سبې کوي خو ښه خبره دا ده چې غمشته دي مشورې ټیمونه او اورګنایزیشن هم شته دغه سي هغه افغانان چې په خواره غلي دي د هغه یا د افغانانو ټولنې مشته مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو د افغان ځوانان او د همغږۍ په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نوې راغلو کسانو لپاره یو ډېر غوښته خبره ده نو دا ټول شان کا وکړو سر راټول کو ماجرات پاین وخت کې یو چالش ته یو ستونز ده خو ورسره د ډېر لاست راوړنو او د نوې شان د زده کړې او د لیدلو فرصتونه ده
نایب زی سپتوار شما و دا بحث رو راتول کوی ور بیا ور سما خغلی سلیمی تا زغوارم لتاسو نا تاسو لفغا ماجرو سر کارم کوی او لگتر لگا پا دی برخه کی لیکل و لیویداری سر کار کوی دغلتا من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی یالتا دی مگا یو شمیر اوریدون کو سر خای و غلط فهمی داوی چی دغه د مفتي جوړي خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوک په بڼه باندې اوري، خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدوز هیوادونو ته ولاړ شي خای چې هلته پرته لدین چې ته کار وکي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته په گزاره وکړلی شي. دغه دی وضعیت په اړه باندې راته وایي، واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولای شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي؟
دولت ورسره مرسته کوي، هغه د همدغه ټولنیزې مرستې دي، هغه مرستې تر هغه وخت پورې مرسته ده چې ته یوه ژبه زده کوي، یو مسلک زده کوي او یا هم د کار بازار ته ځان برابروي. اما له هغې نه وروسته دولت کومه مرسته چې تاسو درکړې هغه ممکن یو کال وخت ونیسي، دوه کاله، ممکن درې کاله ونیسي. که ته کومه استثنایي حالت ونه لري، یا ناروغه نه وي چې کار ونه شي کولی، یا هم کومه بله ستونزه ونه لري طبیعي ده چې مرسته درسره کوي. اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي، لګښت در باندې کوي، ته چې ثمر ته ورسېږي بېرته باید په خپله کار وکړي، ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت درکوي چې ته باید د کار مارکېټ ته ځان برابر کړې چې هغه لومړیتوب یې ژبه ده، د یو مسلک او د یو کار زده کول دي. نو وروسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي یا ته دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکېټ ته ځان برابر نه کړي. نو دغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې متاسفانه د خلکو تر منځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې توته به دغه ټولنیزې مرسته درکول کېږي، چې متاسفانه داسې نه ده، یا خوشبختانه داسې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي، کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړي. او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي، هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي. هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی، یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي. دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده. نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې، کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید خپله پوره کړې. تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده، اساسي مسله هم دا ده چې ته مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه په خپله هغه ته د طریقه وي، د کار ته طریقه وي، د خپل شخصي کار ته طریقه وي، او یا هم یو چېرته د یو فزیکي کار او یا هم د یو بل کار له طریقه وي. نو مسله ټول فوکس پر دې دی چې هر څوک باید دې توانایي ولري چې
مننه کو خغل سلیمی. خغل نائب زای، تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې زای تاسو شنن او تحلیلونه الولم واقعا په زړه پوری دي. د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلی، دغه اقتصادي همکاري چې دوی د حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته، دا څومره د افغانستان په اقتصاد کې رول لري؟ او همدارنګه دا خلک چې وس راغلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي، ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي، او په ځانګړي توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصادي مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي، ټولنیزو او نورو برخو کې؟
مننه سدا جالب مطلب دا عموما من چې تل په څنګه افغانستان باندې را پورونه د ورځې باندې را پورونه جوړه هغه هی د بخون کې دي. یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او په هیوادونو نه شمیر لوړ دی، اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو او دا یو څه فیکټر دی چې راځي. عموما دا د افغانستان اقتصاد ته چې دی سر کې لوښنته یا دوران ته پیسې دی. خو جالب به دا وي چې څومره لوړ سر باندې ځوانانو دي، زه فکر کوم هغه څنګه په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوه او دی کولای شي چې ځینې کوچنیو کاروبارونو زمینه د خپلو نورو افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي، یا ورونو دپاره، یا خپلوانو دپاره، یا د نورو دپاره.
زه داسې ځوانان پېژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هېوادونو کې چې دی په دې هڅو کې دي چې څنګه وکولی شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دې ولري او دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغنده رول لري دغه حوالې، خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه واوسي، نه د شخصي طرفه یا موږ چې ورته دلته انفارمل بینکینګ وایو د هغې له طریقه، ځکه دی کې ټکس دی ډېر اخلي او کومه ګټه چې بیا هېواد ته په کوم طریقه باندې رسېږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکدارۍ سکتر چې دی لږ ټکنۍ دی، حوالې ته یو طرفه دي دوه طرفه نه کېږي، دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې دا زما غږ وسوري دی کوشش وکړي، د دې تر څنګ چې دی به یو ژبه زده کوي، د دې تر څنګ چې دی بلته په ټولنه کې ځان اجست کوي، د دې تر څنګ چې دی بلته یو لړ نور مسؤلیتونه دي، دا کوچنیو کاروبارونو باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک وکولی شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري، او دی کولی شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکي په توګه ورته زمینه مساعده کړي، دا کار دی حتما وکړي. یا که دوی وکولی شي چې یو خارجي اتباع دې ته اماده وکړي چې د افغانستان هغه عیني واقعیتونه ورته ووایي، سکتورونه ورته واضح کړي، دې کوشش وکړي چې بیلابیل پرزنټیشنونه ولري له ځان سره، او هغوی ته دا قناعت ورکړل شي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی شي. نو دا چاره دې هم وکړي، دا هم د افغانستان په اړه باندې د تا په اړه باندې مثبت ګام ګڼل کېږي. پورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دا هغه اقتصاد دی چې دی د نتختي کې په اقتصاد کې اوسوي، که انمپلایمنټ دی، که بېروزګاري ده، که تحولات دي،
یو څه په اصطلاح غا دي تاسو دی اقتصاد په حساب باندې دوران را منسته شي دي کاروبار او روزګار.
زه د تاسو سره مني مثال وایم، په کابل کې یو څونځنو کارګا جوړ کړو د ساتنې د قانون، او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ، نوال ته کوم ملګری چې زما په بنجیم کې هغه ویل چې زه کولای شم دا سو کالې وارډر ورکم او د انجنیر ته دې لګټ اورم، یا ما غوښتل دا ټول سره ما لینک کړل او دا غو کاروبارونه په خپله طریقه سره روان دي. بل مثلا یو چا نو ورور دلته پاتې غټ پامل په پیدا پیسې کړل درالېږي، دا دې ته ورور او پامل ته کنه ورکې چې ورور جانا کاجانا پلاجانا دلته چې پیسې په ګوتو کې نه دي باندې. اغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوم، دلته زه شپږ ساعته کوم، دلته را باندې بوج دی، دوی عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي، دوی دا ورته ډیر اسانه ده ژوندۍ نه ترجمه کوي، په غرب یا په اروپا یو ډول کې دا ژوندۍ اسانه ده. دوی کولای شي چې دغه د دغه خپل کورنۍ هغه هغه مایند سیټ یا ذهنیت دې تبدیل کړي، دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي، دوی ورته وایي چې تاسو مثلا زه دې ورور علي ګل اسما تکول شي داسې کار ته وکی، تکول شي چې داخل کې په نو کاروبارونه وکي، ورکی کاروبار ته پیل کړي. نو دا ځوانان چې په خارج کې دې خبره او نسبت من د بیره منل کیږي، کومګار څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره، یو ځوان لپاره چې پلان نه لري یا پناه د کاروبار خیال لري، ځان دې دې نه منل کیږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري، اروپا کې د وګړو چې تطبیق کې نه تطبیق کېږي، او که هلته لري په غربي اروپا یو د نوې ګوډ په افغانستان کې سره تطبیق ورده
مناله،
یو چینل دی رامنځته شي، مطلب دې چې دا یې تیارې پیسې راولي کې یو چینل دی غوړو شي.
مننه، سلامت اوسئ. خاغله فداولا، تاسو را ته دا وایي چې د دې ځنه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري، هغه کپاره برخه کې؟
زه فکر کوم نائب صاحب دغه مسله ښه کړله، تشریح کړله، ځکه هغه د همدغه شانو متخصص دی، خو زه په دغو شانو باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم، خو بیا هم ایمان لپاره مهمه دا ده چې سړی تر ډیره خپل مهارتونو باندې کار وکړي، خپل پټنشل څخه استفاده وکړي، څومره سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته پایده رسیږي، همدومره کورنۍ ته پایده رسیږي، همدومره ټولنې ته پایده رسیږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلی دي، ځانونه اپډیټ ساتلی دي، د وضعیت نه ځانونه خبر او آگاه ساتلی دي. هغه بیا دا هم درک کولای شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کی کار ورځنی واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان اماده کړي، ځکه دغه ټول شیان کوم نه خبرې د کاروبار اړوند یا نوره دغه سې لوی ګامونه واړه ګامونه سره اخیستی شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې. هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی اماده وي دغو شیانو ته، ځان یې اپډیټ ساتلی وي، په دغو شیانو باندې کار کړی وي. نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. خاغله سلیمی، تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې به خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي. دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي، یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي. څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې خاغلی فداولله وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې، خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې؟ هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي، هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولای شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په خطو مخې ته ولاړ شي؟
نن سه لمړی په د ذهنیت مسله د ملمنو اشاره ورته وکړل. وی په افغانستان کې تاسو په ذهنیت دال څه دی لکه څو په بار کې موسیږي او نو پیسې ورته ډېر اسانه دي. تاسو نه دا ذهنیت دی چې باید تغییر شي، او دا د کورنۍ په ساتنه باندې، د کورنۍ په ساتنه باندې دا ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه باید درک کړلی شي. کار فرصتونه هم شته دی، کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته، او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې. او په ځینو مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بېځایه لګښتونو ته او د بېځایه توقعاتو ته، او په بېځایه استعلایي او شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په بهر کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل. یعنی دغه ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی، او دا ډېر جدي ضرورت دی. که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي، هغوی له یوه نه تر دوو کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي. هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې پورې اړه لري که دای پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي، یو اقتصادي شرایط، ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي، دا د ده خپله شخصي هڅه وي. اما که سړی ډېر سټپ بای سټپ حساب کړي، د یوه کال نه تر دوه کالو پورې وخت ته ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي، او یوه ډېر جدي مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ او بېځایه توقعات دي، چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي. نه یوازې توقع تر حده پورې، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي او داسې تمه لري، یا هغه غیر د کورنۍ نه غړي هم وي، ممکن ملګري وي، ممکن ډېر لرې دوستان وي، د هغوی توقع داسې وي لکه له یوه میلیونر نه چې ته د یو څه شي د لګښتو لپاره پیسې غواړي. او درولو کې چې متاسفانه وضعیت دغسې نه دی، دلته هم باید کار وکړي او پیسې او لګښتونه شته دي، پیسې په اسانۍ نه موندل کېږي، او دلته پخپله د ژوند لګښتونه دي چې لومړی باید هغه پرې پوره کړي، او ورځ ته له دې څخه کېدلی شي دومره اندازه پیسې درسره وي چې هغه خپله کورنۍ پرې سپورټ کړي. متاسفانه دغه د ذهنیت مسله ده چې باید ذهنیت د اروپا او د غرب غربي هېوادو په اړه د اقتصادي وضعیت باید تغییر شي.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو څخه، د شبیر سلیمی چې په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه له نایب زی صاحب نه چې افغان لیکوال دی، د اقتصادي چارو څېړونکی دی وفي الله نایب زی، او همدارنګه فداولله نه چې دیم په جرمني کې میشت افغان دی، عزت الله پیژان نه لټولو نه مننه واقعا د تاسو په خبرو کې ما د پاره ډیر نوی ټکی وو زباور لرم چې اوریدونکو بام پکې نوی ټکی پیدا کړل شي سمګه اوریدونکو د خبرونه په فیسبوک او یوټیوب هر وخت چو غواړي بیا هم کتل شي هغه چې د راډیو لاري زموږ بلتیا وکړه مننه ترې کو او کورودانه ورته وایو دینن ځوان فکر همدلته پای ته رسو په دې هیله چې په راتلونکي ځوان فکر کې لا افغان ځوانانو سره په یو بل د ځوانانو اړوند موضوع باندې بحث وکړو تر بیا خې چاره.